د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخ له دې چې مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات خبرونه کوو. د افغانستان په ختیځ کې نن یو زلزله شوې چې د سیمې چارواکو په وینا په سیمه کې یو شمیر کورونو ته زیان رسولې ده. د اروپا او مدیترانې د زلزلې پیژندنې مرکز د زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.9 ثبت کړی او ویلي دي چې مرکز د جلال آباد په 3 کیلومتر کې 10 کیلومتر تر ځمکه لاندې و. د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوې. د ننګرهار سیمې چارواکو رسنیو ته ویلي چې په درې نور ولسوالۍ کې د زلزلې له امله یو شمېر کورونه زیانمن شوي دي خو چا ته زیان نه دی اړولی. تر دې وړاندې د اګست په 1 په سیمه کې د ریختر په کچه 6.1 زورور زلزلې تر ټولو ډیر زیانونه په کونړ ولایت کې خلکو ته اړولي وو. د طالب چارواکو د شمیرو له مخې هغې زلزلې شاوخوا 2200 کسان وژلي او له 4000 زیاتې انټپیان کړي وو. له هغې زلزلې وروسته په سیمه کې د ډیرو نورو زلزلو ټکانونه هم احساس شوي دي. د تورخم دروازه نن د هر ډول تګ راتګ لپاره بیرته پرانستل شوه. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومتي بې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه پرون د پاکستان له لوري د تخنیکي ستونزو له امله په یو اړخیز ډول له افغانستانه د تلونکو مسافرو پر مخ تړل شوې وه خو نن سهار یې بیرته پرانستله. تورخم دروازه تر دې وړاندې هم د بیلابیلو علتونو له امله په وار وار د مسافرو او سوداګریزي راکړې ورکړې پر مخ تړل شوې او بیرته پرانستل شوې ده. د طالبان حکومت وایي چې یوازې د دوشنبه په ورځ له 1000 ډیر افغان کډوال چې له ایران او پاکستان په زور استل شوی او افغانستان ته ستانه شوی دي. د طالبانو دی بیان زبیح الله مجاهد دفتر نن سه‌شنبه په یو بیان کې وویل چې له 9500 ډیر کډوال له پاکستان او نږدې 1400 له ایران نه ستنېدلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ای سی آر په وینا د کال پیل رئیس له 6200 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. همداراز د کال پیل له ایران د شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړي او له خپلې خاورې د نږدې 2 میلیونه افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. طالبانو د جولای په 10 ویلو چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.8 میلیونه افغانان له ایران اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان راتلونکي په تعلیم ولاړه ده او طالبان باید له 6 ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د یونیسف د ماشومانو د حفاظت د برخې مشر سن ګوپتا نن وویل چې ښوونځي هم د زده کړې لپاره مهم دي او هم د دې لپاره د ښوونځیو پرانستل مهم دي چې په کم عمر نجونې واده نه شي. یونیسف او د بشري حقونو ډلو تر دې مخکې هم د 13 کلونو په ترڅ کې پر طالبانو غږ کړی دی چې له 6 ټولګي ورپورته ښوونځي پرانیزي خو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې او په افغانستان کې د دې بندیز له امله په میلیونونو نجونو له 6 ټولګي ورپورته له زده کړو پاتې شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د احتمالي لیدنې کتنې امکان رد کړی او ویلي دي چې له داسې چا سره خبرې نشي کولی چې یوازې د زور په ژبه غږیږي. پزشکیان دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو په 80مه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تر تګ مخکې وکړې. د ایران خبری آژانس په وینا امریکا د پزشکان ماشومانو د هغه زوم او د رسنیو اکثر غړو ته ویزې نه دي ورکړي او یوازې د ایران ولسمشر او څو نورو کسانو ته اجازه ورکړي چې امریکا ته داخل شي. سکال د جون په میاشت کې د اسرائیل او ایران د جګړې په ترڅ کې امریکایي الوتکو د ایران پر اټومي تاسیساتو بمباري وکړه چې له دې سره په وروستیو کلونو کې د تهران او واشنگټن کړکېچن اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانا کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ایران د پلازمینې تهران چارواکي ویل دي ښاره د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په دې اونۍ کې پیلوي خو یو شمېر افغانان وایي چې د افغانانو نیول له مخکې پیل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي.
په کور کې ماشومان ډېر سخت او بد تبې کولې چې نږدې کلینیک او روغتون ته مې وړل وینم چې ورته مې نه کړل نو ملاریا.
نن د سپتمبر 28مه د اشاره ای ژبو نړیواله ورځ د پدې پلمه مو په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو چې په غوګونو کاڼه او ژبه ګونګیان دي وضعیت څېړلې. استادان
څنګه چې دوی نه په خپل اشاره باندې درس وایي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران د تهران والی اعلان کړی چې له دې ښاره د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې ایم پیلوي. د ایران اسنا خبري اژانس خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یوه غونډه کې وویل هیڅ یوه د غیر قانوني اتباعو موجودیت نشي منلی. په عین حال کې په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بی اسناد افغانانو نیول ډیر شوي دي. نور په دې راپور کې
مدنی فعال مرجع چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې وکمنی وروسته د امنیتي ګواښونو له امله یا افغانستان پریښه اوس مهال په تهران کې لخپل کورنۍ سره ژوند کوي. وایي په وروستۍ ورځو کې په دې ښار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خواري کوي. له ایران تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوسمهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ترور په کور کې اوسېګو خپل کور نه لرو. دا هم یوازې څلور دیوالونه دي. د آبادۍ نور وسایې نه لرو. اوس مهال هیڅ کار او روزګار نه لرم. شپږ کسیزه کورنۍ لرم. حیران یم څه وکم. هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري اخراج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبري اژانس پرون دوشنبه د سپتمبر 22مه خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلی چې د روان کال لپاره رئیس 1.4 میلیونه افغان کډوال له ایران ایستل شوی چې په کې وازی 4,500 له تهران ایستل شوی. نو موړي دا کړی چې د افغان کډوالو له سلو سره په ایران کې لدرې زره ډیری درسي خونی خالی شوی او د کورونو کرایې له 13-15% کمی شوی. کاتوم د ایرانی چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي. خو له دې وړاندې یو شمېر ایرانی چارواکو ویلي د کارګرو د کمښت لامل ان یو شمېر ایرانی فابریکې تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړو چې له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډیر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې چې روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ریپورت یې پایل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 1 په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران 1.8 میلیونه افغان کډوال راستول شوي. که څوم د معلومات نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشت کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع چې ډېری افغانان دي ژوند کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په خپل تازه میاشتنی راپور کې ویلي چې په 13 اگست میاشت کې د دې ناروغۍ له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې چې د جولای پرتله له 21% ډېر زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په ملاریا ناروغۍ اخته شوي دي. روغتیا پالان وایي ملاریا ساري ناروغۍ ده چې د غوماشې په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او د نه درملنې په صورت کې د ناروغ د مرګ سبب هم کیدای شي.
په افغانستان کې د ملاریا په مثبت پیښو کې د زیاتېدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو کې په دې هیواد کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې. ډبلیو ایچ او په خپل تازه میاشتنی راپور کې چې پرون د سپتمبر په 22مه خبر کړی ویلي په 13 اگست میاشت کې د دې ناروغي 2,809 مثبت پیښې ثبت شوې چې د شمیر د جولای د میاشتې په پرتله 1.5% زیاتوالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د روان کال د اپریل میاشتې راهیسې په دوامداره توګه د ملاریا د ناروغۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د ملاریا ناروغۍ زیاته شوې. د ختیځ ننګرهار یو اوسېدونکي فضل وهاب ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 4 ورځو راهیسې د کورنۍ 4 غړي په دې ناروغۍ اخته شوي.
دا 4 ورځې کېږي په کور کې ماشومانو ډېرې سختې او بدې تبې کولې چې نږدې کلینیک او روغتون ته مې وړل وینم چې ورته نکړه نو ملاریا نو تقریبا زموږ په کور کې آر دویم ماشوم چې د ملاریا دی په کلی کې هم همدغه سي درواخله ماشومان ملاریا دی غټان ملاریا دی نو په دغه ورځ شپو کې ملاریا به خډه رښوي ده لامل هم د ملاریا د ماشو د کېدل دي چې ملاریا ما شډیر شوی دی.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکو بشیر احمد هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره وکړه.
13 ورځ مو ورور تبه نیول او لړزنده تبه چې به مو کلینیک ته وړلو ویني مې نکړه ملاریا نو په دغه ورځ شپو کې ملاریا به خځه ته شوی ده.
روغتیا پوهان وایي ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان ته انتقالیږي او تر ډیره ماشومان او امیدوار مېرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې تر اوسه 15 هیوادونه توانېدلي دغه ناروغي په بشپړ ډول لمنځه یوسي خو لا هم لسګونه هیوادونه شته چې دغه ناروغي په کښته او د میلیونونو وګړو ژوند لګواخ سره مخ دي. دغه سازمان د شمیرو لمخې په 2023 کال کې د افغانستان په ګډون په 3 هیوادونو کې په دې ناروغي 2.3 میلیونه کسان اخته شوي چې لډلې څه کم شپږ لکه کسان مړ شوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د نوي پور پاړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي خو په افغانستان کې د داخله ناروغي یو شمېر متخصص ډاکټران تاییدوي چې په روسي کې د ملاریا د ناروغي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر انعام الله حسین ازادي رادیو ته وویل
دا پرازیت د وینې سری حجرې ار بي سي خرابوي او د تبو یخنۍ سردردۍ بدن درد او کمزوري سبب کیږي. که په وخت درملنه نه شي د دماغ او پښتورګو ځیګر خطرناک ستونزې پیدا کولای شي. د بد مرغه اوس وخت کې د ملاریا پیښې او زلبیا ډېرې زیاتې شوې دي.
نو موړه وای اوس مهال چې لا هم هوا ګرمه د خلک باید د ملاریا له ناروغۍ نه د مخنیوي په هدف په شخانه استعمال کړي او د غراز پانګړ او شاوخوا سیمو کې د ولاړو بو ډندونه ختم او په خونو کورونو کې دوا وپاشي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او کوم په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د مخ په زیاتېدونکو کې چې پاړه اندېښنه ښودلې خو ورسره د یو شمېر ساري ناروغیو د کموالي خبره هم کړي. په راپور کې راغلي چې د شدیدو تنفسي ناروغیو ډینګي تبې شری او د غراز د کووډ 19 په کچه کې د پام وړ کموالي راغلي خو بیا هم د کو روختیا غواخي. روختیا پالان وای د اقلیم بدلون او ل عمل را منست کی دون کو کډکیچونو لکه سیلابونو او روختونو زلزلو وچکالیو او ډیرې تودوخه د ملاریا د لیکدون کی ماشي یعنی انافیل د نسل ډیرې دوته لار هواروي. د روختیا د نړیوال سازمان شمیري خی چې ملاریا په نړیواله کچه په هر دقیقه کې د یو کس ژوند دخلي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو خو اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. په دې ترڅ کې د قزاقستان او ازبکستان ولسمشرانو له امریکایانو سره په نیویارک کې میلیارډونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. د منځنۍ اسیا دغو هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللي دي. نور په دې رپورټ کې
واشنگتن له ازبکستان او قزاقستان سره له 12 میلیارډ ډالرو څخه ډېرې سوداګریزي معاملې لاسلیک کړي دي. د امریکا ولسمشر وایي چې د ازبکستان هوایي چلند د څه باندې 8 میلیارډ ډالرو په ارزښت یو تړون له بوئنګ کمپنۍ سره لاسلیک کړ. ډونالد ټرمپ د دوشنبه پر ورځ ویل چې د دې تړون له مخې به ازبکستان 22 بوئنګ الوتکې ترلاسه کړي. بل ورته د منځنۍ اسیا بل هیواد قزاقستان د پنسلوانیا له یو شرکت سره د ریل ګاډي په شمول د یو شمېر تجهیزاتو تړون چې 4.2 میلیارډ ډالر ارزښت لري لاسلیک کړی دی. د امریکا د سوداګری وزارت دا د امریکا په تاریخ کې د ریل ګاډي تر ټولو لوی معامله وبلله. د امریکا د سوداګری وزیر هاورد لوټنیک په نیویارک کې د قزاقستان له ولسمشر قاسم جمارت توقایف سره د تړون د لاسلیک دوه پر مهال وویل دا تاریخي تړون به د امریکا او منځنۍ اسیا ترمن د فرصتونو د زیاتوالي او د اړیکو د پراختیا سبب شي. ولسمشر ډونالد ترامپ د دې تړون تر لاسلیک دوه مخکې په ټلیفون د قزاقستان له جمهور رئیس سره چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی خبري وکړي. ترامپ هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره چې ډېرې زیرمې لري اقتصادي اړیکې زیات کړي، ځکه چې شاخلی ترامپ ته د نادر منرالونو پیرېدل مهم دي چې د وسلو په ګډون په نوي ټکنالوژي کې استعمالي شي. په نړۍ کې د کمیاب منرالونو ډېر تړونونه چینایانو کړي دي. ټاکل شوی ده چې نیویارک ته د دې سفر په ترڅ کې د قزاقستان ولسمشر د امریکایي شرکتونو له اجرایوي رئیسانو سره وګوري. دا غونډه د امریکا د سوداګرۍ خونې له لوري تنظیم شوې ده. د دې میاشتې په پیل کې د 15 امریکایي شرکتونو اجرایوي رئیسان قزاقستان ته تللي وو چې دا منځنۍ آسیا ته د امریکایي لویو شرکتونو تر ټولو ستر پلاوی و. ټاکل شوې ده چې راتلونکې میاشت د امریکا د سوداګرۍ خونه د ازبکستان د سوداګرو کوربه توب وکړي. د سپتمبر په پیل کې د امریکا ولسمشر د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت مرزیایف سره د پانګونې په اړه خبرې کړې وې، او په اگست کې ولسمشر ترامپ د نړیوالو ملګرتیاو لپاره خپل ځانګړی استازی پاولو زامپولی تاشکند ته استولی و چې له مرزیایف سره وګوري. کارپوهان وایي چې د مرکزی آسیا هیوادونه د چین او روسیې د نفوذ د توازن لپاره د واشنگتن د پانګونې په لټه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر درويشتمه د اشاره ژبو نړیواله ورځ ده. په دې پلممو په یو تفصیلی راپور کې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو چې په غوګونو کارنه او ژبه ګونګیان دي وضعیت څرګندلې. خو له دې مخکې د خوست قومي مشران او ځوان فعالان غوښتنه کوي چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په خاطر د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی دغه څرګندونې امپرون په یو غونډه کې چې د یوې سیمه ییزې رسنۍ لخوا د قومي مشرانو لپاره معلومات ته د لاسرسي ارزښت تر سره لیکلاندې جوړ شوی و وکړي. یو شمېر قومي مشران وایي رسنۍ د خلکو د فکرونو په رغونه او د ټولنې په مسایلو کې د هغوی فعال ګډون ته د هڅونې په برخه کې مهمه ونډه لري. نور حال د نجیب الله الخیل پر رپورټ کوي.
یا شمیر خوستی قومی مخور او ځای اوسیدونکو معلوماتو ته د لاسرسي د ارزښت پاړی وناسته کې لړوند دوی دارو او نړیوالو بنسټونو د رسنیو د مادي او معنوي ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله په ټولنه کې د فعال او پیاوړو رسنیو پرته خلک کرا او رښتینو معلوماتو ته لاسرسي نشي پیدا کولای. د یادې برنامې منتظمین اول ول سره د قومي مخورو د نګدي اړیکو او معلوماتو ته د هغوی د لاسرسي د ارتیا او ارزښت پاړې داناسته رابللې ده. د برنامې یو تن منتظم زاهد شاه انګار مشال رادیو ته ول
قومي مخورو متنفذین همیشه د ول سره په تماس کې دي. دوی هغه خبره چې د ول ستونزې ده او یادې حکومتونو اجرات دي په ډیر خړول هم د ول ستونزې پورته کولای شي او همې په مقابل کې د حکومتونو جواب چې په هغه ستونزو په اړه څه کړی دي خلکو ته رسولې شي. نو په دې حساب باندې د قومي مشرانو دینی عالمانو او متنفذینو لپاره اطلاعات او لاسرسي ډیر زیات مهم دی.
د خوست قومي مخور د ولسونو د ذهنونو پر خوانولو او د دوی ستونزو او غوښتنو په انعکاس کې د رسنۍ ونډه ټاکونکي بولي او له اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو غوړي چې د رسنۍ هر اړخیز ملاتړ وکړي. یو تن قومي مخور سمین خان زدران ویل
د دوی دوی نیمې لسیجې کې رسنۍ چې څومره کردار ادا کړی دی د دغه سپورټ قومونو هم کړی دی باید حکومت هم وکړي. او دا رسنۍ دي چې خلک د هر څه خبروي او دا رسنۍ دي چې په خپل رادیوګل کې هم مدرسه جوړ کړی دی او هم مکتب جوړ کړی دی او دا رسنۍ دي چې د دنیا نه ټول خلک خبروي.
په ورته وخت کې خوستی فعالان کلیوی خو خواله رسنۍ ته د خلکو لاسرسي ګټور بولی. خو بیا له رسنۍ هم غواړي چې د ناسم معلوماتو او شایعاتو د مخنیوي لپاره دي د معلوماتو په ترلاسه کولو او خپرولو کې ځنډ نه کوي. یو تنځوان فعال خلیل جان ګربزوال ویل
رسنۍ ولا څه موږ غوښتنه کوو چې نن سبا ډېر پرمختګ په سرعت کې دقت کې پاملرنه وکړي. کومه مسله چې په یو ولسوالۍ کې په یو کلی کې په یو منطقه کې رامنځته کیږي هغه ستونزه خلکو ته زر تر زره په ګوته کړي او دوی د مداخلې په اساس باندې وکولای شي چې هغه اصلي خبر مراجعین زیات شي تر څو په ټولنه کې ګنګوسې دروغ هغه شیان دوام ونه لري.
بلخوا د خو ځای مسؤلین وایي دوی خلکو لپاره پر وخت د معلوماتو د ورکولو اصل ته ژمن دي او ولسته د حساب ورکونې او د هغوی د اندېښنو د اورېدو لپاره ځانګړې برنامې هم لري. د خوست اطلاعاتو عامر مولوي سبحان الله اعظم وویل
د مسؤلینو لخوا او د ریاستونو او د وزارتونو لخوا وخت نو وخت د حسابدارۍ کنفرنسونه جوړ شوی دی او د دغه شی کله چې افتتاح کیږي یا د پروژو نوی افتتاح کیږي د هغې په اړه چې د مسؤلینو سره پرمختګونه او معلومات شریکیږي. نظام مسؤول دی چې ولسونو ته وخت نو وخت معلومات ورکړي.
کتون کې معلومات ته لاسرسی د خلکو له مهمو حقونو بولي او زیاتوي. له دې حق په استفاده هر کس د خپل ژوند، روغتیا، تعلیم او چاپیریال له مسایلو خبريږي چې دا بیا په ټولنه کې د روڼوالي او حساب ورکونې د اصل له پیاوړتیا سره مرسته کوي. کتون کې ټینګار کوي چې رښتینو معلوماتو ته لاسرسی پرته خلک نشي کولای په پالیسیو، لویو او سیمه ایزو پروژو، همدارنګه په ټولنیزو بحثونو او فعالیتونو کې فعاله ونډه ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
ټول
مې در بدر له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
نن د سپتمبر دروشتمه د اشاره ژبو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي د اشاره ژبو نړیواله ورځ د ژبنی هویت د ساتنې او د غشان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي تنوع ده. خو په افغانستان کې یو شمیر دغه معلولیت لرونکي د هغوی د کورنۍ غړي او استادان وای د مهال د ګڼو نورو ګڼو ننګونو ترڅنګ ښوونځي په برخه کې دوی هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د یو شمیر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې د مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسیدونکو 14 کلنې سهیلا پلار سخی الرحمن ازادي راډیو ته وویل که څه هم نوموړي د اشاري زبې د ځنګړي ښوونیز مرکز د نشتون له امله د نورو ماشومانو په شان په نورمال ښوونځي کې په ډېره سختۍ زده کړې کولې، خو په خبره یې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په کور ناسته او اوس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده.
سره کلی کې ونځ دی مکتب دی استادان د سنشته چې دوی په خپل اشاره باندې درس وي. نه اوس نه په کور نه سره د مکتبونو نشته چې خزینه استادان نشته چې مقصد دا وشي کینی غوي د کنه ډیر زیات مشکلات موږ خپل کور کې مر سره باندې وخت کې یو مسله را پیښ شي نه غو پوي شو نه موږ پوي شو نه چې بس خپګان سره پاتې شو. ضرورت لري دغه مکاتب ولا چې د ګونګیانو لپاره خپل یو اغه سیستم برابر شي مکتب وي نو مشکلات نه به موږ خلاص وي کور کې چې کوم مشکلات ته به حل شوي وي.
سخی الرحمن وویل چې لسهیلا پرته یو بل څلور کلن لور او درې مشران زمن هم ورته معلولیت لري او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځنګړې خوانیز مرکز نشته او دوی هم د اشاره زبل ځنګړو زده کړو پاتې دي. د دغه ولایت داچین ولسوالۍ یو سیدونکو د خوانځي خون کې چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو ته وویل چې د ورته ستونزې لامل اړ دی ته نور ماشومان په ګډون هغه ماشومان چې نه اوریدو او د خبرو کولو ستونزې لري ځنګړي ټاول انجونې هم تدریس کړي.
پدغم نه پورته شي او نور نشي کولای زکر من محدودیت بس نور نشي کولای چې مکتب فنځي تراشي. نه 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 پدې اول سوال کې مونږ هیڅ ځاس مرکز نه لرو چې معلولین تصدقه ورکړي. کله اوریدل دي کله نه اوریدل دي کدار ډول دي خو دې مرکزونه پدې ځي چې مونږ نه لرو پدې ورسېحت تاسو مطمئنم چې په یو اول سوال کې پنګرات کې نشته پدې چا پیریال او د دې خپل امزول او د دون تصدقه کوي هم د دون تصدقه کوي هم د دوه چې کم کار کردار کوي دوم بیروس هغه اجرا کتون جوړې دي په ټولنه کې بیا کچرته دا پدی معنی ونه پویږي په اشاره ماری په مکمل توګه دا بیا رسد د کورنۍ مشکلات ورته غاړي کیږي لکهشته موږ سره وسواده یو کده کورنۍ ټول سرپرستی ور په غاړه شي بیا نشي کولای مزدوري کار کیسه بیا هیڅ کولای نشي. کچرته دا مرکزونه په اشاره ماری پویږي بیا هرڅه کولای شي خپل کار کیسه هرڅه کولای.
دا یوازې د انجونو خبره نه ده بلکې د یادو معلولیتونو درلودونکو هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو شاهد الله چې په زبه ګونګای او خبرې نسی کولای ورورې رحیم الله ازادي رادیو سره خبرو کې د ستونزو پاړه وویل.
دوی وایي چې موږ خو په اول پړاو کې
کې دی افغانستان دی عام خلک سره شتون زلرو چې دلته موږ ته هیڅ پدرانه نظر باندې نه کتل کیږي او موږ ته په رقم رقم اشاره کې یو موږ یو رقم ته تحقیر دی وایي چې موږ په بعضی وخت په 15 ورځو 15 ورځو موږ غیر حاضرې بودی دي شتون زلرو چې نه شتوي هدرک شي کرایا دی موټر کرایا سي ته دوی هغه ملي دوی ته زمينه نه ده مسایده چې دوی دلته کار وکي یا دوی دب کې هم په هغه کچه باندې درشونه نشته چې موږ اوس مثال دی وایي چې په هم سیم کې ما او د لا تر اوسه پوری یو جمله نشي جوړولای په خپل باندې چې دا ته جمله جوړه کیو ته به باندې پوښي
دا شکایتونه داسې محل دي چې نن د سپتمبر 23 د اشاروي زبون نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه په خپل ویب پاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او نه اورېدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډ منولو لپاره نمانځي. د غشان لاسته راوړنې او ننګونې مشخصوي تر څو دا معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشاره خبرې وکړای شي. د دغه سازمان په باور د اشاره زبو نړیواله ورځ د ژبنی هویت او ساتنې او د غشان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. ملګری ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشاره زبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري. ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتی حق لري. د کڼو یا هغو کسانو چې د ناوري دوستون زلري نړیوال فدراسیون ډبلیو اف ټي د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې لاویا میلیونه ډیر کاڼه شته چې لا اتیا سلنه یې ډیرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له 300 ډیرې او بیلابیلې اشاره یي ژبې کاروي، خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر په څه کې دی؟ د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشاره یي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل
د اشاري چې په فارا خپل کاموسونه لري دا هم خپل ګرامر لري. زموږ د ګرامرونو لیدا سره اطلاع دي ساده جلا خپل ځان ته ګرامر لري. د تصویر په شکل سره دي په دې تصویر کې یو حرکات سوي لاندې د دې د فارا لاندې لغات په نشه سوي دي خاص حرکات سره پر دغه ځنی حرکات په چپا لاس کې ځنی پر استا لاس کې ځنی د دوار لاسونو حرکات شته کې په یو مربع شکل کې د یو انسان د سینې پر برابر باندې د هغه د سر تر چتر پورې دغه صحیح څه خموش په چوکاټ کې انسان د یو مربع په شکل سره موږ اشاره کوو. مکمل ټول تمرکز مو د لاسونو پر حرکات باندې د دې حرکات په ذهن کې نیسو.
ملګرو ملتونو ټینګار کړای چې اشاره یې زبې په بشپړ توګه پر مختلفو طبيعي زبې دي چې په جوړښتي ډول له شفاهي زبو سره توپیر لري. دغه سازمان ټینګار کړای چې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشاره یي زبې په رسمیت پیژني او په ټکو یې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشاره یي زبو زده کړو ته زمينه برابره او د معلولیت لرونکو ځبني هویت ته وده ورکړي. هغه څه چې د معلولینو د حقونو ځینې افغان فعالین هم غوښتنه کوي. د معلولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
وضعیت
فعلی
افغانستان هم قسمه کې بالای دیگه دختر خانمایي کې اونا نتونستن بالاتر از صنف ششم مکتب را ادامه بدن.
د افغانستان کې لښپګم ټولګیو پورتن جنې تعلیم نشي کولای. دی وضعیت معلولین جنې تر ټولو ډېرې زیانګالې کړي دي ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو نجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای او پرته له اشارې ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمنې کېدی چې نور نجونې یې لرلی شي ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري. دغه شان د طالبانو په راتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د ناورین سره مخ کړی دي.
میرمن مرزیا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې زر تر زره د افغان معلولینو په ځانګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د زده کړو په ګډون ورته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرې کړي. کنانو په خبره یې دوی به پر رواني ناروغیو اخته سي. دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي او د غشان د مرکزو یو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی، د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 د اشاره یي زبو نړیواله ورځ تصویب کړه او بیا یې وروسته د سپتمبر 23 د دې زبو د نړیوالې ورځې په نوم ځکه ونوموله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډول کې د اشاره یي زبو اهمیت په اړه پوهاوی لوړ کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و
تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4020 22 12 6401.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زكون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوښور او صحتمند او سچې د صحت چمې په تنوي درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی واتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو خوږو زکونکو ته مې د همدغه سي افغاني زړوري پیاوړي او قهرمان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله من دیم چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه زده کړي. نو درنو زکونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه تاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټول خوږو ګللي زکونکو نه هیله لرم چې باید خپل ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولای شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولای شوی خپل مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و او څه ډول شخصیت و؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشران جګړې سناتور و، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلی. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل شو. بلو چې همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې عمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل شو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو د همیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپل زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې و چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسی ژبو قواعد او اشارې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوقی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او پارسی علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوقی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوقی د کلاسیک شعر، عربي او پارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او پارسی ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېر زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او پارسی ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې. نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت وو کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیر ګنی کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سرته رسولي و، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمل څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړ. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د معنا ورکی شدې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین، ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د هیڅ کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره و. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحین په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارسوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصا معلومات ولوستل، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار په خپل په پوس کې کار سرته رسوي. یعنی باسواده شخصیت وو پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې د چې کله دوه کلنه وه د دې د دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته فارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې لارې څخه دی وکول سپلای چې د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و هغه مډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنور زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او سیږي په یو څه باندې پوسی وي. اس چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړو، څنګه وکولای شو خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوکي شو په خپل د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شو چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او خیره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای، اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوښته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شپل او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واځي کوي او وروسته هغه څخه به لامل وایس چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کوم هیوادونه کې د شوزو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات به قبول کی قدرمن او درونو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرف اس باندې نن ورځی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برتر او خجور او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بم پتن می خو جو ګللی زکون کله کسرنګ چیز مرسته سو د نن ورځې لوستم افغان مشهور مرمن اړوند دین او افغان مشهور مرمن به او پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم لکه څنګه چې پتیر لوست کې مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولبسته لای چې مرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ یوزل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو مرکل دینه چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره واخلي او مهم کلمات خپل ځان سره نوټ کړي نو راځو درنو زکونکو واست خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع مسما اسمتي ورداګ ده ولو چې مسما اسمتي ورداګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زموږ د کرانه هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي ماسومه اسمتي وردګ زیږیدنه او کورنۍ زیږیدنه ماسومه اسمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زیږیدلې بلوچی ماسومه اسمتي وردګ د افغانستان یو له مېرمنو څخه و کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده پلار یې عبدالخالق خان وو د ماسومه اسمتي وردګ د ذکر په حق لولو چې ماسومه اسمتي وردګ څومره ذکر کړی دی او تر کومه حده پر یې خپل ذکر ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو لومړنی او منځنی ذکر یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړ کړی دی یعنی ماسومه اسمتي وردګ خپل لومړنی ذکر یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړ کړی دی د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ کړې ده یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطح کې سرته رسول کیږي یعنی خپل ماسترۍ په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماسترۍ پرې خپل زده کړې کړې وي تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د ماری په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه یعنی ماسومه اسمتي ورده کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سوال یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سوال د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله نو په ماری کې کار پیل کړل چې د ماری په خاصه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه د شتنه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیر او د انجنیر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردګ د شوزو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره هم چنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې و چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدل په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه خریدونکي هلي ځلې کړې دي قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې و په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمیرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمی دورې دمریته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خو دا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1950 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د دولسمی دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شو. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه، او همچنان نه یوازې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو، او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و، او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و، او همچنان د هغه څنګه د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات بلوچی، کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان لپاره پاتې سعودي، او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې خسي د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې خپل ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدماتو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکو لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکو لقب چې دې تور کول سو د آریانا لقب په نامه سره ده نازول شوی، او همچنان د پوهنه میډال هم ورکول سو، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخې تر ازو هلمن دیم چې تردیدم پر تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی پوسی او سجی چې میرمن معصومه اسمتی وردک څوک و څه ډول شخصیت وو کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولی وو واقعا هم یو وزړوره افغانه اتله میرمن وو او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستی کلونه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک ژوند سره ډول وو د کورنۍ جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې یو حالت وو چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کاوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مرمن معصومه اسمتی وردک دې ته مجبور شول تر څو افغانستان فریشتي او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پرشدو ته مرمن معصومه اسمتی اړشول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مرشول یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې امرسپل او همالته خاورته وسپارل شو یعنی اترونو ځکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یو څه پوسی وي او یو څه مزده کړي وي اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټولو درنو زکون کې مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونه ته تاسو ټول درنه زکون کې به ځواب پایس او وروسته د هغه څخه به په خپل کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی معصومه اسمتی وردک د زده کړو لپاره کوم هیواته تللی وه تاسو ټول به درنه زکون کو به نن ورځې لوست خپل ځان سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی وردک د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللی وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او هم چنان دویم سوال چې تاسو د ټول درنو زکون کو ده د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله هم چنان دریم سوال پر لور باندې راځو هرې د خپل فعالیتونو لپاره کومي نړیوالې جایزې ترلاسه کړې یعنی معصومه اسمتی وردک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي په خپل فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې در سره ولیکئ نور نو درنو زکون کو دا استاسو د نن ورځې درس هله من دیم چې په یو څه باندې پوسی وو سیږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زکون کو په درانه چوپړ کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422311
مستانہ ملا بدار دلری وقت برازی پوکے دے زالیو کی مارغان دیرا
راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے موچنار نلری غرم نختر نلری کلے موچنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی انداز دا سے اکڑا مینے گیلا پغری ونی ولی انداز دا سے اکڑا مینے گیلا پغری ونی ولی انداز دا سے اکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختے پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختے پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار